السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین پوره 2 بجې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي کې اوري روانه خبرونه. زه نجیه صفه د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ به په دې خبرونه کې اوري چې د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي خبرداري ورکوي چې د حکومت له خوا د دوی غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به مدني حرکتونه پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې کای چارواکي وایي په یمن کې د بی پلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې لستون سره مخامخ دي. اسرائیل اعلان وکړ چې د يهودانو لپاره به 450 میشت ځایونه ودان کړي. اسرائیل د کورونا د فلسطینیانو په اشغال شویو سیمو کې جوړوي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لمړی به د محل مهم کورنۍ خبرونه له صفي الله ستنګزي څخه وره.
امنیتی چارواکي وایي د کابل په هوت خېلو سیمو کې په نننۍ مظاهره کې 8 تنه ټپیان شوې دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دویم رسیل وایي تر هغه چې د سیمو نړۍ ځینې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو تجهیز بند نکړي په هیواد کې به امنیت تامین نشي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ترمنځ فرق ته متوجه دي. پر خبرونه امنیتی چارواکي وایي د کابل په هوتخېلو سیمه کې په نننۍ مظاهره کې 8 تنه ټپیان شوې دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا مظاهره چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور د خبرېدو په غبرګون وشوه، په خشونت واوخته او یو شمیر خلکو د سپکو وسلو ډزې هم پکې وکړي.
اوس خپل مظاهره په سنت واړه ولا او کدي کې تبيده چې وطن د سولې ثبات دښمنان کار لري. مرګ خو نه تاییده او لږوب نه تاییده او مزګه په دې ډول کې مصاله کسان هم وو پیرونه کول او نفره زخمیان.
خغلی رحیمی په خبره پولیسو او د سیمې قومي مشرانو وضعیت تر کنټرول لاندې راوسته. خغلی رحیمی وایي پولیس هڅه کوي چې د پیښې هغه عاملین ونیسي چې مظاهره یې په تاوتریخوالي اړولې ده. د افغان حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال وایي تر هغه چې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو د وسلوالو مخالفینو تجهیز او تمویل بند نکړي په هیواد کې به امنیت تامین نشي. خغلی محمد خان رحمانی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبر وکړه. خغلی رحمانی وویل چې یو شمیر هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو تجهیز او تمویل بند نکړي، نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه به هم زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ترمنځ فرق ته متوجه دي. د وزارت ویان دی جین ساکی په یو خبري کانفرنس کې د موضوع ته اشاره کړي. که څه هم ساکی په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو تاکید کړي چې امریکا به د القاعده د پاتیشونو ځپلو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د سرګندونې کړي چې په یو شمیر چاپی رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د مرستیال ویان په حواله ویل شوی چې طالبان وسلوال جنگیالي دي او اسلامي دولت ډله تروریستان دي. او د افغانستان د ولایتي شوراګانو استازي وایي کتر سبا پوری د نظارت د حق پاړه د دوی غوښتنه جواب نشي په ټول هیواد کې پراخي مظاهره کوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی د نورو شوراګانو په استازي توپ ازادي راډیو ته وویل کې غوښتنه ته مثبت جوابونه ویل شي د دوشنبه پورز بخپل مظاهره پیل کړي. که څه هم ولسی جرګه تاکید کوي چې ولایتي شوراګانې د نظارت حق نه لري، خو د سیمیزو اورګانونو اداره وایي خبره و چې د حق د شوراګانو ته ورکړل شوی وای. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه ملالای بشیر در اوروي.
د امریکا پوځي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د منځنۍ رتبې یو غړی چې په کیمیاوي وسلو کې مهارت درلود تیره اونۍ د عراق موصول ته نږدې د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي ابو ملک تیره شنبه وژل شوی دی. د دې قومندانۍ په خبره ملک مخکې تر دې چې په 2015 کال کې په عراق کې له القاعده سره ملګری سي د کیمیاوي وسلو د تولید په یو مرکز کې کار کاوه. سرچینه وایي ملک وروسته د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سو او د کیمیاوي وسلو په برخه کې خپله تجربه ورسره شریک کړه. چارواکي وایي دغه وژنه به د کیمیاوي وسلو د تولید او استفادې په برخه کې د دې ډلې ظرفیت د لنډ وخت لپاره کم کړي. په موصل کې د نړیوال ائتلاف بمباری تیره اونۍ هم روان وي. دغه ائتلاف د اگست له اتمې په سوریه او عراق کې د دې سخت دریځ ډلې پر اهدافو تر 2000 زیاتو هوایي حملې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي شای امریکا دې ته ضرورت پیدا کړي چې په عراق چې عراق ته د دې هیواد ځواکونو ترڅنګ د داعش د غړي سره د جګړې لپاره غیر جنگي پوځیان ولېږي. هیګل چې تر فشار لاندې د نومبر په میاشت کې استعفا ورکړه، پرون سی ان ان ته ویلي چې په عراق کې د غیر جنگي پوځونو د لېږلو په ګډون ټولو انتخاب انتخابونو ته باید پام وسی. د امریکا لوی درستیز جنرال ډیمسي کانګرس ته تیر کال ویلي و چې کیدای سي امریکایي پوځیان په عراق کې د لوړې کچې رول ولري. دا پوځیان به د هغو 4,500 امریکایي پوځیانو سربیره وي چې په عراق کې د روزنې لپاره سته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي یونان ته ورکول سوي پورونه باید ونه بخښل سي. دا خبره یوه ورځ له هغه وروسته سوې ده چې د یونان د مالی وزیر یانس واروفاکس اعلان وکړ چې اتن به د اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزي بانک او د پیسو نړیوال صندوق له مفتشانو سره نور همکاري نه کوي. دا درې واړه ادارې ترویکا بلل کیږي. د یونان حکومت جدي ګامونه پورته کوي چې د اقتصادي محدودیتونو پر ضد کړي ژمنې ترسره کړي. یونان او ترویکا په منظمه توګه له یو بل سره خبرې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې اتن خپل اقتصادي اصلاحات روان وساتي او د پور د بلې برخې لپاره پر شرطونو برابر اوسي. د وروستیو خبرو نتیجه تر اوسه نه ده اعلان سوې، نو ځکه ټاکل سوې د یونان به اوس هم د پور اخیری برخه 1.2 میلیارد یورو له یورو زون څخه ترلاسه کړي. واروفاکس ویلي چې حکومت به دا پیسې رد کړي. د صدر اعظم الکسس تسیپراس حکومت ویلي چې پلان سوي ګڼ شمیر اختصاصي پروژې به لمنځه یوسي او پر یونان باندې د نړیوال پور پرې کولو لپاره په بودیجه کې پلان سوي زیاتوالی به تر یوه بریده کم کړي. او اسرائیل اعلان وکړ چې د يهودانو لپاره به 4,590 میشت ځایونه ودان کړي. اسرائیل دا کورونه د فلسطینیانو په اشغال شوې سیمه کې جوړوي. د فلسطین د ازادي بخښونکي غورځنګ یو جګپوړي چارواکي حنان اشراوي ویل یو ځل بیا د فلسطینیانو پر ژوند حقونو او خاوره د اسرائیل د انتخاباتي کمپاین په خاطر تیرې کیږي. په هغه اعلان کې چې د دې کورونو د جوړېدو لپاره سوي دی الخلیل شار ته نږدې سیمه او د بیت المقدس یو شمیر حساسې سیمه غوړه سوي دي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل پر دې اعلان اعتراض کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندي جین ساکی ویل زموږ په باور د يهودانو د مشت ځایونو جوړېدل غیر قانوني دي او د دوو دولتونو د جوړېدو له پلان سره په ټکر کې دي. جین ساکی همداراز ویل چې د دې مشت ځایونو د جوړېدو اعلان اندیشمن کړیو. ټاکل سوی ده چې د مارچ په 18مه په اسرائیل کې انتخابات وسی او اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د 4مې دورې لپاره صدر اعظم سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي وایي که حکومت دغه شوراګانو ته د ولایتي چارو د سار صلاحیت بیرته ورنکړي نو مدني حرکتونه به پیل کړي.
کومه مشروع حق چې غواړي حکومت هغه ته لابایتونه وایي. دوشنبه په ورځ په ټول ولایت کې مدني حرکتونه شروع کوو او مواصلاتي ډلو یې لارې ټول بتاړو.
د هم اورای چې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د هوتخیلو د سیمې په نننۍ مظاهره کې وکسان ټپیان شوې دي. د افغانستان د ځوانانو ائتلاف له حکومت غواړي چې په هیواد کې د اسلامي دولت اړوند ډلو مخه ونیسي او په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي.
داعش که در افغانستان تازه اعلام موجودیت کرده، میخواهیم از حکومت وحدت ملی که تازه در نطفه هستی گروه در داخل افغانستان با این مبارزه جدی بکنه و با گفتن اینکه ما مقابله میکنیم، ما سرکوب میکنیم، مردم افغانستان فریب نده.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه زنګړې پروګرام خبريږي. دا ونې د تاندې څنګه په خبرونه کې اوري چې د تازه و د کړیو ځوانانو ترمنځ کوم دریمګړي ځوان زنونه ځایوي او سورته وایي.
دا سی ورتول شي وی چې کوشش وکړي چې خپل خوان په خپل لاس کې غسته په خبره باندې عمل وکړي. ته بنالف ته هم وی شي وی چې مثلا میرمن دی راغله ته باید هغه سره چټ کې او دغه د کور قوانين په باندې تطبیق کې دوړ خو ته وکړي.
دا جالب خبرونه مهره وی او په دریو بجو او د دریو بجو له خبرونو ورسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ باندې خبريږي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي وایي که حکومت دغه شوراګانو ته د ولایتي چارو د سار صلاحیت بیرته ورنکړي نو مدني حرکتونه به پیل کړي. ولسی جرګې تیره چهارشنبه د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ چې له مخې له ولایتي چارو څخه د ولایتي شوراګانو د سار صلاحیت واخیستل شو، خو د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي بیا د حکومتي چارو څخه د سار د ولسی جرګې صلاحیت بولی، وای چې په ځینو مواردو کې ولایتي شوراګانو له دې صلاحیت څخه ناسمه استفاده کړې ده. قسیم سولمل له نورو جزئیاتو سره.
له ولایتي چارو څخه د ولایتي شوراګانو د څار د صلاحیت راخیستل وروسته د دغه شورا غړو د مدني حرکتونو د پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي چې په دې اړه له حکومتي چارواکو سره تماسونه نیولي، خو په خبره چې تر اوسه ورته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل سوی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر یک شنبه ورځې حکومت ته وخت ټاکلی چې ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحیت بیرته ورکړي، که نه نو په خبره یې پراخې مظاهرې به وکړي.
راتلون کی فیصلہ دی ولایتی شورا جانو وکیل صاحبانا اور رئیسانا داغڑا کے چیرے تریاکشن دے سبا دا موگا دا کوم مشروع حق چ غواڑ حکومت اگ تا لبائی کونو وای نو موگا بنا اند دوشم میں فوراز بتول ولایت دے کے مدنی حرکتوں شروع کرو او مواصلاتی دالو الارے تول بتاڑو رہا جے حکومت دے موگا دا غاڑ
شغل استانکزی وای ولسمشر باید یو تقنینی فرمان پور کول سره د صلاحیت برته ولایتي شوراګانو ته ورکړي. د ولایتي شوراګانو غړو د جمعې پر سم د ولسی جرګې د دې پریکړې په وړاندې په کابل کې و اعتراضیه غونډه بللې وه. ولسی جرګې د تیر چهارشنبه پر ورځ د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ او پر ولایتي چارو د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت ورڅخه واخیست. د ولسی جرګې د دې پریکړې په اعتراض په شپاړس ولایتونو لکه هرات، کندهار، نیمروز، بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنګان، بدخشان، لوګر، پروان، زابل، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ولایتي شوراګانو دفترونه وتړل سول. خو ولسی جرګه وایي چې د اساسي قانون له مخې پر حکومتي چارو څارنه د ولسی جرګې صلاحیت دی. د دغه جرګې د تقنین د کمیسیون رئیس قاضي نذیر احمد حنفي د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کړې. له ولایتي شوراګانو څخه د څار د صلاحیت د اخیستلو لامل داسې بیان کړ. شغلی حنفي وایي په اساسي قانون کې صلاحیتونه واضح سوي. تیره دوره چې موږ دوی ته نظارت ورکړ او موږ ولیدل چې داسې استفاده وسوې چې زموږ د تمې خلاف وي. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي ښه دوه چې د حق ولایتي شوراګانو ته بیرته ورکړل سي. د دغې ادارې ویاند تواب غورځنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ فکر کوو چې ډېره به ښه وای که چیرې د ولایتي شوراګانو دپاره د څار یا د نظارت حق په رسمیت پېژندل شوی وای. ولې دا چې د افغانستان د ملت استازو فیصله کړې ده چې له دې وروسته به ولایتي شوراګانې د څار حق ونه لري، موږ د ملت د استازو فیصلې ته درناوی لرو.
د ملي شورا غړو د مخکني افغان ولسمشر حامد کرزي په دوره کې په یو ګډ کمیسیون کې د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق سلب مصوبه جوړه کړې وه. د حقوقي چارو کارپوهان وایي حکومت باید کوشش وکړي چې دې ستونزې ته یوه معقوله لاره پیدا کړي او پرې نښدي چې ولایتي چارې همدا ډول بې له څارنې مخته ولاړې سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ځوانانو ائتلاف له حکومت غوړي چې په هیواد کې د اسلامي دولت اړوند ډلو مخه ونیسي او په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. د ائتلاف چې د شنبه په ورځ په کابل کې د اسلامي دولت یا داعش سره د مقابلې تر شعار لاندې غونډه درلوده، اندېښنه وښوده چې ولې د اسلامي دولت ډله توانېدلې چې د هیواد په ځینو ځایونو کې بیرغ اوچت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو یو شمېر کارپوهان د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د اسلامي دولت ډله په لویو اهدافو پسې دي او لا په افغانستان کې نشته. یوسف خان زدران له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ځوانانو ټولنو ائتلاف د هیواد په شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې د نښو نښانو لیدل د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې دا ډله له فعالیت مخکې له پښو وغورځوي. د دې ائتلاف غړو د شنبه په ورځ له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې تر شعار لاندې غونډه جوړه کړې وه او د اسلامي دولت جنګیالي افراطي وسلوال وبلل. د دې غونډې یو تنظیمونکي هاشمي پروانی په دې غونډه کې خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
داعش
چې په افغانستان کې تازه د موجودیت اعلان کړی او
غواړي د طالبانو ځای ونیسي باید د سیاسي قدرتونو لخوا مشخص او د ملي وحدت حکومت یې باید په وړاندې مبارزه جدي کړي او یوازې په دې خبرو چې مونږ یې په وړاندې درېږو او مبارزه کوو خلکو ته فریب ورنه کړي.
دې ځوانانو یو پریکړه لیک هم صادر کړ او له دیني علماو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تبلیغات ډېر کړي او خلکو ته د هغوی اصلي مخ ورڅرګند کړي. د دې ائتلاف غړي وایي چې د دوی د موندنو له مخې اسلامي دولت ډلې په زابل، هلمند، بدخشان او د هیواد په شمال او یو شمېر نورو سیمو کې فعالیتونه پیل کړي دي، خو افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې تر اوسه فعالیت نه لري او نه په اسانه دلته فعالیت پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل اسلامي دولت په لویو اهدافو پسې ګرځي او په افغانستان کې چې وخت نا وخت یې چیرته بیرغ پورته کیږي د ځینو خلکو د شخصي تمایلاتو له امله وي.
داعش په افغانستان کې د قوت زمینه د ځان د پرانیشو برابروره. داعش صحه وسیله دا د جهان د ټولو مسلمانانو یو
د پداس حال کې دا چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د شتون په اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو وایي چې د ټولو هغو ډلو په وړاندې باید جدي عمل وکړي چې د هیواد امنیت ګواښي. په افغانستان کې د اسلامي دولت د فعالیتونو په اړه نه یوازې دا ځوانان اندېښنه ښیي او په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کوي، بلکې بهرني او ګاونډي هیوادونه هم ټینګار کوي چې که په سیمه کې د هغې سره مقابله جدي نه وي کولی شي د افغانستان او پاکستان له لارې دا ډله ټوله سیمه او د منځنۍ آسیا هیوادونه نارامه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ځوانانو ائتلاف له حکومت غواړي چې په هیواد کې د اسلامي دولت اړوند ډلو مخه ونیسي او په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ توپیر ویني، که څه هم د دې وزارت ویاندي جنسا کې د دې توپیر جزئیات نه دي ورکړي، خو په یو شمېر چاپي رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د مرستیال ویاند په حواله ویل شوي چې طالب وسلوال جنگیالی دی او اسلامی دولت ډله ترورستان دی. د امریکای چارواکو د دریس په افغانستان کې بیلابیل خبرګونونه راپرولې دي. زموږ همکار اسد الله لودین په همدې موضوع د سیاسي چارو لکتونکو احمد سیدی سره مرکه کړې او په سر کې د امریکا د دې دریس په اړه معلومات اخیستي.
تفاهم یعنی مذاکره وکړي د دې لپاره زمینه ساده کې مخله مخکې نه کی طالبان ترستان نه دي جنگي ډلې دي چې جنگي ډلې ته له حقوق دې د ټول نه لګانه او شتې په مخ کې امکانات شته، یعنی ترستان او ترست د دې لپاره غواړي چې دا دنیا ته وخه چې دا ترستان نه دي دا جنگي ډلې دي، یعنی کومه چې د دلنه حکومت والا د ملي کې شریک دي او مذاکره وکړي.
په ځینو ورځپاڼو کې هم په دې اړه تبصرې شوې دي چې دا د افغانستان د جګړې د یو بل پړاو پیل دی د امریکایي چارواکو دا ډول دریس.
زما باور دا ده چې پاکستانیان هم په شریکه امریکا ته چې طالبان ته نور تاسو ترستان یا د تورلس خبرې پرېږدي، یوازې ووایي چې مخالفین دي یا جنګي کالي دي د دې لپاره چې هغوی دننه په افغانستان کې په حکومت په قدرت شریکولو کې زمینه برابر شي. دا د امریکایانو سیاست ته چې اوس اشاره کوي.
بل سید صاحب له دې وړاندې هم ورته څرګندونې شوي او امریکا ویلي هغه طالبان چې دوی ته ګواښ نه وي هغوی به هدف نه ګرځوي، او اوس دا داسې څرګندونې کوي چې طالبان ترهګر نه دي او پخوا همیشه دوی ته ترهګرو کلمه استعمالېدله. تاسو چې د طالبانو چارې هم له نږدې څارئ، له نږدې دا مسایل ګورئ، تعقیبوئ، څه فکر کوئ، آیا طالبان به اوس د سولې پروسې ته حاضر شي یا به له افغان حکومت سره سوله وکړي؟
امریکانو سره مذاکرات لري، هغه نه غواړي چې دولت افغانستان سره مذاکرات وکړي، یعنې د امریکانو سره خبرې اترې لا روانې دي. د دې لپاره چې دا خبرې اترې نتیجې ته ورسیږي، امریکا مخکې له مخکې نه غواړي چې دوی په ټورلس کې وي، د ټورلس نوم په کې وي، د شرګر په کې وي، غواړي چې جنګي ډلې د جنګي ډلو خو د جنګي ډلو سره وشي مشکل نشته.
او روسي پښتنه ښاغلی سیدی، دا مهال ویل کېږي چې طالبان هم په څو ډلو ویشل شوي دي او هغه کوم اهداف چې په افغانستان کې تعقیبوي بیلابیل ډلې خپل اهداف لري، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟
زما باور دا ده چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شوي، هم هغه څوک چې طالبانو ته رهبري کوي امکانات ورته برابروي، هغه په څو ډالو کې تقسیم نه ده، هغه اسای تروس مضبوط ده.
د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه اوریدله.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو ازادي رادیو د سحر لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کابل امنی قومندان وای چې د هوتخیلو د سیمې په نننۍ مظاهره کې وو کسان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې مظاهره هغه محل په تاوتریخوالي ووخته چې د مظاهرې لمنځه پر پولیسو ډزې وشوې. که څه هم امنی قومندان دا مسله رد کړه چې پولیسو په مظاهره کوونکو ډزې کړي، خو یو شمیر مظاهره کوونکو ویلي چې دغه وکسان د پولیسو په ډزو کې ټپیان شوي دي. زموږ همکار صفی الله سنگزی په دې اړه د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه کړې.
رحیمی صاحب محترم، فقط دغه د هوت خیلو د مظاهره په اړه مو ورستی جزئیات له تاسو نه غوښتل.
د هوت خیلو مظاهره په اړه به تاسو ته پات ورسوو. ما په وطن کې د تظاهرات قانون معلوم ده، چې لر وساته مخته پولیسو ته خبر ورکړي، نو خبر نه ورکړي په خپل وختي. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور په خاطر باندې نو څنګه خشونت واړوله، او په دې کې تبعید چې وطن د سولې ثبات دښمنان کار لري، د ځوانانو له احساساتو یې کار واخیسته. خوشبختانه د دغه ځای سپینګیري متنفذین وکیلان د ګزارم له پولیسو سره یو ځای لاس په کار تل، او دا خشونت هم آرام کړ. فعلا مسجد د جریان د لار آرام ده، مشکل نه.
جنرال صاحب محترم، ویل کیږي چې ځینې کسانو ته مرګ جوړ له هم اوختي، دا خبره تر کومه تایید وي؟
مرګ خو نه تایید وه، له جوړ نه تایید وه، ما ځکه چې په دې ډالو کې مصاله کسان هم وه، او پیرونه کول تبید چې په هغه کې پیرونه کول خپل مان کې نفر سره لګېدلی دي، چې دې وه نفر زخمیان.
د دې قضیه عاملین هم نیول شوی که څنګه چا چې خشونت کړي؟
چون مظاهره و، مظاهره خاموش شوه. د سپینګیرو متنفذین د قوم و مشرانو هغه خلک چې دلته په جامعه کې قومي بیز لري، هغه همکاري وکړله له پولیسو سره، یو ځای د خشونت په قرار شو، خلک تیت شول. اوس د موږ بعدي پروسه همدغه ده چې موږ تثبیت کړو چې دغه څه محرکین څوک وو د دې خشونت، او چا دغه تحریک کړي وو. چې وروسته بیا کېدای شي چې موږ درته وایو هغه کوم د موږ تحقیقاتي یا کشفي یا تحقیقاتي مسایل دي، هغه دفتا موږ نه شو ویلای چې شاید هدف د موږ له لاسه ولاړ شي، ولې بدون د شک چې موږ په دې پروسه کار کوو.
دوستانو، تاسو د کابل د هوتخیلو په سیمه کې د نننۍ مظاهرې او پترس کې د وو کسانو د ټپي کېدو په اړه مو د کابل د امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مرکه مو اوریدله.
آزادی رادیو لون ترو وورزی پونه کی.
اوس به له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په کومو مسایلو لیکنې او تبصرې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د ولسی جرګې لخوا د یو شمیر کاندید وزیرانو تاییدېدو او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه موضوعاتو ته ځانګړې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، بریالي شوي وزیران باید په ادارو کې چاپلوس کارکونکي وپیژني. ورځپاڼه وایي لکه نه چې ولسي جرګې اتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د باور رایه ورکړه، اوس د دې چارواکو له کورونو سره د چاپلوسانو لیکې جوړې دي او غواړي مبارکي ورکړي. ورځپاڼې لیکلي د تېرې جمعې او پنجشنبې په ورځو چې رخصتي وه، ډیر دولتي کارکونکي د مبارکۍ په پلمه د وزیرانو کورونو ته ورغلي وو. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولسمشر به د وکیلانو تر راګرځېدو پورې څه کوي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې ولسمشر باید د وکیلانو د رخصتۍ تر پایه وړ او مسلکي کسان د کابینې پاتې پوستونو ته معرفي کړي، او دا کار باید داسې وي چې تیرې تېروتنې پکې تکرار نه شي. لیکوال سپارښتنه کړې چې راتلونکي کاندید وزیران باید دوه تابعیتونه وي او تحصیلي اسناد بشپړ وي. مقاله لیکونکي ویلي ولسمشر باید د وکیلانو د رخصتیو پر مهال ولایتونه له سرپرستانو خلاص کړي او پر ځای رسمي والیان مقرر کړي. وساخ خپلواکي ورځپاڼه بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت د جوړېدو اعلان وکړ. رسپانې په دې مطلب کې د اسلامي دولت د وایند ابو محمد العدنانی په حواله لیکلي چې په دې ولایت کې له هند تر منځنۍ آسیا او ایران پورې سیمې داخليږي. ویسا په دې مطلب کې لیکلي چې د دې ولایت والی د پاکستاني طالبانو مشر حافظ سعید او مرستیال مولا عبدالروف خادم ګڼل شوی دی. همدې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا وروستی اعلان چې داعش ترهګر او طالبان وسلوال یاغیان بللي په هیواد کې د جګړې د بل پړاو پیل دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي د القاعدې سپینګیر مشران اوس ویره لري چې داعش به یې ځای ونیسي.
د لغمان چارواکي وایي چې دغه ولایت ډیری وسلوال له نورو ولایتونو ورزي او هلته تخریبي فعالیتونه ترسره کوي. د لغمان د ولي ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه وسلوالو د نیولو په نښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. په لغمان کې د پنجشنبه په ورځ دوی بمی چاودنې وشوې چې له امله یې 14 کسان ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې ډیری مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. د ولي ویاند سرحدي ځواک د مرکه په پایل کې صالح محمد صالح ته ویل چې ټولو کشفي او امنیتي درو ته ځنګړي سپارښتنه شوې چې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د مرکه
ورو امنیتي جلسه راغوښته وو. په دغه جلسه کې ځنګړي سپارښتنه وی چې دغه ترڅنګ ټولو امنیتي او کشفي ارګانونو ته دا سپارښتنه هم و چې خپل تدابیر لا پسې جدي کړي ترڅو د داسې پیښو مخنیوي وړاندې تر وړاندې وشي.
په ورستوي کې په لغمان کې نامني زیاته شوی ده. دغه وسلوال دی ولایت د نورو ولایتونو څخه ورغلي. خپل ځایي وسلوال دی د نورو هیوادونو څخه راغلي. تاسو معلومات په دې برخه کې څه وایي؟
لغمان یو ستراتیژیک اهمیت هم لري ځکه چې د پایتخت سره ګډه پوله لري. همدارنګه کونړ، نورستان، ننګرهار، کاپیسا د دغه ولایتونو سره ګډې پولې لري. طبعا کوم اطلاعات چې موږ ته را رسیږي یا په امنیتي جلسو کې په بحث کیږي ډېری داسې دي چې هغه د ګاونډیو ولایتونو څخه دې ولایت ته په کومې لارې چې دي د درو له لارې را اوړي او دغې ورانکاریو ته دلته خپل فعالیت ته ادامه ورکوي.
څو څوارې په دې ولایت کې پوځي عملیات هم وسول. هغو عملیاتو نتیجه ورکړه کې ورنکړه او نورو عملیاتو ته هم تاسو فکر کوئ چې په دې ولایت کې ضرورت لیدل کیږي؟
عملیاتونه شوي دي. هر عملیات تر شای البته لاسته راوړنې هم وي. عملیاتونه تاثیر لري په هماغه مرکزی سیمو کې چې دلته 14 شوي و. زموږ امنیتي ځواکونو په ګډه چې ملي پولیس، ملي اردو، ملي امنیت ځواکونه وو پاغه سیمو کې تاسفیوی عملیات درلودل، تالشی درلودل. دا عملیات خپل تاثیر لري که امنیتی ځواکونه یو سیمې ته همداسې هم لاړ شي هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. دا هغوی دا تاګ دا مانو اجرا کول هم ولسی خلکو هلته چې کومې پوستې دي هغوی ته یو روحیه ورکوي.
د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک مرکه موریدله. یو شمېر خزینه فعالان یو د حقوقي چارو سیړونکو غوښتنه کوي چې د خزو د ودی او پیاوړتیا لپاره باید خزو ته په کابینه کې خاصه پاملرنه وشي. یوسف خان زدران د موضوع له نور تفصیل سره.
د ولسی جرګې لخوا د دریو خزینه وزیرانو ردول د یو شمیر حقوقي څیړونکو او د خزو د فعالانو خبرګون او غوسره پرولې ده. د خزو د حقوقو د مدافعانو وایي کله چې حکومت ولسی جرګې ته بیا کاندید وزیران معرفي کوي باید د خزو ونډه جدي ونیسي. لدې پرته به د خزو لغبرګون سره مخامخ شي. محبوبه سراج یوه له فعالو خزو څخه ده چې په حکومت کې د خزو پر سیاسي مشارکت ټینګار کوي. د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته خپل حق وارو. وارو چې کابینه ته نورې ښځې ورمعرفي شي او مونږ هر څنګه وي دا حق وارو. د یو متوازن حکومت لپاره لازمي ده چې ښځې باید په کابینه، معینتونو، ریاستونو او سفارتونو کې موجود وي.
خزینه فعالان او حقوق پوهان وایي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې 38% ښځو برخه اخیستې وه او که حکومت په کابینه کې د دوی ونډې ته پام ونه کړي پر ښځو به ناوړه اغېزې وکړي. د ښځو د چارو فعالان وایي د فیصدۍ له مخې باید دوی ته 9 وزارتونه ورکړل شوي وای خو د هیواد ناسم حالت ته په کتو کم تر کمه باید د کابینې 4 وزارتونه دوی ته ځانګړي شي. حکومت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې 25 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورمعرفي کړل چې په دې ډله کې درې ښځې هم شاملې وې. لدې جملې دوه درای خصلو څخه مخکې د ولسی جرګې لخوا لیست وویستل شوې او د لوړو زده کړو وزارت ته کاندیدې خاطرې افغان بیاونه شو کړی چې ولسی جرګې څخه د تایید رایه واخلي. ښځینه فعالانې ټینګار کوي چې که د ښځو د پراخ سیاسي مشارکت په هکله د دوی غوښتنې ونه منل شي، مدني حرکتونه به پیل کړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست ویاند نظیف الله سلارزی وایي حکومت ښځو ته په کابینه او نورو ادارو کې د ونډې ورکولو په ژمنه ولاړ دی.
په دې اړه تر اوسه وروستی تصمیم نه دی نیول شوی. ولې د نوي افغان حکومت اراده دا ده چې افغان ښځو ته فعاله ونډه ورکړل شي. دا ونډه به نه یوازې په وزارتونو کې وي، بلکې په ولایتونو او سفارتخانو کې هم ورته پام کیږي.
ښځې په داسې حال کې په نوي حکومت کې د پراخ ګډون غوښتنه کوي چې د کمپاینونو په وخت کې د حکومت دواړو مشرانو له هغوی سره د پراخ سیاسي مشارکت ژمنه کړې وه. له دې وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې دریو ښځو د وزارتونو مشري کوله، خو نوي حکومت د کار په لومړیو ورځو کې په کابینه کې د ښځو د پراخ ګډون تر څنګ وویل چې د سترې محکمې په رهبري پلاوي کې به هم د ښځو ونډه په پام کې نیسي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین پوره 2:30 دی. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وای په هوتخیلو سیمه کې په نننۍ مظاهره کې 8 ټپیان شوي دي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوه مرستیال وای تر هغه چې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو د وسلوالو مخالفینو تجهیزات تولمیل نوی بند کړی په هیواد کې به امنیت تامین نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ترمنځ فرق ته متوجه دي. زرګونو شیعه مسلمانانو نن په پاکستان کې د شیعهګانو په یو جماعت کې په ځانمرګي برید کې چې د یو شپېته کسانو د وژل کېدو په خاطر لاریون کړی دی. اسرائیل اعلان وکړ چې د يهودانو لپاره به 4.5 میشت ځایونه ودان کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي شایي امریکا دې ته ضرورت پیدا کړي چې عراق ته د دې هیواد ځواکونو ترڅنګ د داعش د غړي سره د مبارزې لپاره غیر جنگي پوځیان ولېږي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د منځنۍ رتبې یو غړی چې په کیمیاوي وسلو کې مهارت درلود تیره اونۍ د عراق موصل ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي یونان ته ورکول سوی پورونه باید ونه بخښل سي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدل. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ په اساس په ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سبب شوی. نور جزئیات د داوود تپان په دې رپورت کې اورو.
په پکتیکا کې د خاص کیته کمانډان عزیز الله کاروان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې دوی د پخوا په څیر جدي امنیتي ګواښونو سره نه دی مخ او د نور ولایتونو په پرتله په ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی.
پکتیکا امن تر نور ولایتونو څخه زیات وینم به تر نه د زوینه کې تاسو کې چې یو ټیکسي کې سپاره شي ورګونی سرحدي ولسوالۍ دی شکینه سرحدي ولسوالۍ دی تاسو کړئ شي چې ترې غویا یو ټیکسي یو سلاشه موټر کې لور شي.
نوموړی زیاتوي چې په دې ولایت کې د دوی پر ضد جنگیدونکو وسلوالې ډلې د مخامخ مقاومت ځواک له لاسه ورکړی دی او په خبرې په ټوله پکتیکا کې د وسلوالو مرکزونه او ګروپونه لمنځه وړل شوی دي.
مستقیم موږ د ستونزې نه لرو چې دلته تعلیم موږ مرکز ولرو، دلته تعلیم موږ یو داسې ګروپ لرو چې دلته پات شي.
کاروان دا هم وایي چې په پکتیکا کې د امنیت د خوالي لوی لامل دا دی چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي او ملکی ادارې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده.
د پکتیکا رهبری د پکتیکا امنیتي ځواکونه یا اردو یا مطلب پلس د خپل منځ کې امنګي لرو.
د په خبره په دې ورسته کې د ولایت نوې رهبری د سپارښتنو په اساس چې د دې ولایت د امنیتی وضعیت په اړه لري لام کې د لشي امنیتی وضعیت تر دې ښه شي. کاروان دا خبره په داسې مال کوي چې څو نه وړاندې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځنمر ګبرید نګدې سلو کسو ته مرګ ژوبله واړوله او د چارو د کارپان په خبره پرته د ځنمر ګبریدونه او سړک غاړې بمی چاودنو په تیرو شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د کومې مخامخ جګړې راپور نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د سند ایالت د شکارپور ښار په لکی در نومې سیمه کې د بمی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر 16 تنو ته رسیدلی. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 50 تنه ټپیان هم دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. بلخوا د جندلا په نامه یوې وسله والې ډلې چې څه موده مخکې د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې ملاتړ اعلان کړی و د شکارپور د بمی چاودنې په برید مسؤلیت اخیستی. په دې اړه نور جزئیات له پیښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په شکارپور خارګوټي کې د شیګانو په یوې امبارګه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شو شمېر 16 ته پورته شوی دی. د سند شکارپور خار د امنیتي او روغتیایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ د دې خار په لکیدار نومې سیمه کې د شیګانو په یوې امبارګه کې دننه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 16 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي همداراز وایي چې په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم دي چې په دوی کې اوس هم د لسو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ځایي پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه جوته نه ده چې آیا د یو ځانمرګې بریدو او که په امامبرګه کې 14 کې مواد ځای پر ځای شوي وو. برید د ښار د ګڼې ګوڼې د یوې ډکې سیمې په امامبرګه کې شوی. د مولا علي په نامه دغه امامبرګه په دوو پوړو کې جوړه شوې چې د جمعې د لمانځه پر مهال ګڼ خلک پکې موجود و او تر برید وروسته د امامبرګه ودانۍ نړېدلې ده. د سند صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل انعام میمن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډېره غټه چاودنه وه او تر هغه وروسته دا ځل بیا بې ګناه ملکی کسان په نښه کړي. دا وایي دا یو ډېره ستره چاودنه وه. زموږ امنیتي ادارو پلټنې پیل کړي او هڅه کوي چې معلومه کړي چې آیا دا ځانمرګې بریدو که چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. لکه څنګه چې پاکستان دا مهال له تروریزم سره مخ دی او موږ د هغوی پر خلاف جنګ پیل کړی، نو تروریستان هڅه کوي چې زموږ پر جوماتونو، امامبرګاو، مارکیټونو او نورو ملکي ځایونو بریدونه وکړي او بې ګناه کسان ووژني. بلخوا د شکارپور ښار د پولیسو مشر رکیو میرانی وایي چې د پیښې سیمه یې محاصره کړې او د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د وایي موږ د پیښې او ورسره شاوخوا نورې سیمې محاصره کړي دي. پولیسو او نیمه پوځیانو ځای پر ځای مورچې نیولي، حالات یې کابو کړي تر څو بله کومه ناوړه پیښه رامنځته نه شي. د شکارپور ډېری اوسېدونکي شیعګان او پاکستاني هندوان دي. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم د شیعګانو پر امامبرګه او د هغوی پر مذهبي مشرانو بریدونه شوي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. بلخوا د جندلا په نامه د پاکستاني وسله والو طالبانو یوې پخوانۍ ډلې چې څه موده مخکې د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې ملاتړ اعلان کړی، په شکارپور کې پر امامبرګه د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې وایان فهد مروت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا برید دوی کړی او هدف یې د شیعګانو جومات و. پاکستان د شیعګانو سرتاسري شورا وحدت المسلمین پر امامبرګه برید غندلی او په دې هیواد کې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د مهال د ازادي رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي وایي په یمن کې د بي پيلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې لستوندو سره مخامخ شوي او په دې توګه په یمن کې د شیعه مليشه ډلې حوثي په واکمن کېدو سره د القاعده شبکې د څنګه پر وړاندې د امریکا عملیات لستوندو سره مخامخ شوي دي. دا چې ستونزې څنګه رامنځته شوي په دې اړه به د ريوټرز اژانس راپور له جناح خالکو زینه اورو.
امریکایي چارواکي وایي د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو کې ستونزې ممکن په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه سسته کړي او په یمن کې د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې د بي ګناه ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خطرونه هم ممکن زیات کړي. په دې کار سره به په هغو سیمو کې چې القاعده وسلوال پکې واکمن دي د امریکا پر ضد د خلکو احساسات نور هم راوپارېږي. رویترز اژانس د امریکایي چارواکو لخوا لیکي په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونه د ایران په ملاتړ پر ځینو هغو مهمو پوځي او دفاعي مرکزونو واکمن شوي چې په تیرو وختونو کې له واشنگټن سره همکاري کوله. حوثي ملیشه ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو لپاره د استخباراتي معلوماتو ورکولو مهمې منابع بندې کړې دي. د یمن په مرکز صنعا کې له شخړو او نښتو وروسته چې په نتیجه کې د وخت حکومت ړنګ شو، د امریکا متحده ایالاتو له دې هیواد څخه د خپل سفارت کارکوونکي وویستل او خپل فعالیتونه په یمن کې محدود کړل. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په یمن کې د امریکایي ځواکونو د تروریزم ضد عملیاتو ځینې برخې بندې شوي، خو وایي دا اقدام موقتي دی. په یمن کې د روانو شخړو له امله په دې هیواد کې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه کې د امریکا د مشارکت په اړه هم پوښتنې پیدا شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت د یمن او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ ستاینه کړې وه او دا یې د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې یوه نمونه بللې وه. په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکه هغه ډله ده چې د پاریس د جنوري د میاشتې حملې مسؤلیت هم منلی دی. په دې حمله کې 19 کسان وژل شوي وو. دا ډله په امریکایي هدفونو باندې په حملو هم تورنه ده. یمن چې د عربي هیوادونو تر ټولو بېوزله هیواد دی، د قدرت د خلا او د القاعده شبکې د بیا راژوندي کېدو خطر یې رامنځته کړی او ممکن یمن د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ چې د امریکا پر ضد دي د اوږدې مودې نښتو کې ښکیل شي. امریکایي چارواکي وایي په صنعا کې د یمن د خاصو ځواکونو روزنه بنده ده، خو د دې هیواد په جنوبي برخو کې چې د سنیانو تر واک لاندې دي ځینې ګډ فعالیتونه دوام لري. د یمن په جنوب کې د الاناد هوایي ډکې یو شمېر امریکایي پرسونل د یمن له حکومتي ځواکونو سره کار کوي. الاناد یوه استخباراتي اداره ده چې د القاعده شبکې د فعالیتونو څار کوي. په یمن کې د امریکا پخوانی سفیر سټیون سیچی چې دا مهال په واشنگټن کې یوې حقوقي کمپنۍ ته کار کوي وایي چې د امریکا او یمن ترمنځ استخباراتي همکاري ممکن زیانمنې شي. د سیچی په باور که مشرتابه نه وي څرګند لوری به نه وي او په دې توګه به د استخباراتي همکارۍ لپاره انګېزه هم نه وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اوز دوستانو دا تند سنگ پروگرام دا خبر دو وقت را رسیگی او ریدالی مهی روی
تند سنگ
دو زوانانو خبروانه
جوراون کای نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، د تازه و د کډیو ځوانانو ترمنځ یاری څوک سختوي؟
کډی ته مور فلور وای کنه دا شی
ګوره میړه لاندې راغله خوخه ته باید ته نتون لري درور باید ته ته نتون لري لور پیدا
ته باندې لته هم وای شي ویږي چې میرمن دلاره ته باید یاری صاحب چټکی
ملامت څوک دی او دوی ولی داسې کوي؟
دغه مسئله ډېر د هلک په کورنۍ کې وینه، خو داسې یو فکر کوي چې شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لري کړي
د اولاد د ژوند په تریخوالو کې خپلې ګټې دوی پیدا کوي.
متاسفانه اکثریت د مسئله د ښځو له خوانه د مطرح کېږي.
ملګرو که چیرې یو ځوان د داسې پاڼ او پلانک تر منځور شي نو باید څه وکړي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شئ چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ته چې دا اوس د مور په خوله یې زمي دا تورې کمڅې چاته سپینومه. دوستانو دا لنډینو به څه نه دا ویل شوی. زموږ په ځینو کورنیو کې چې د هلک او د نجلې د واده ورځ شپې را نږدې کېږي نو د دواړو غوږونه د ځینو کسانو لخوا هغه د چا خبره په دې ډکېږي چې د واده له لومړۍ شپې دې خپل روب دا بواچوه کرنو بیا وروسته نه کېږي. د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ کوم دریمګړي ځانونه ځایوي او څه ورته وایي؟ د پغمان اوسیدونکی جاوید او د کابل پوهنتون محصله لالپورا میرزی وایي
خدای ته مور پلار وای کنه دا شی
چې ګوره میړه لاندې راغله خوخه ته باید ته اهمیتون لري درور باید ته اهمیتون لري لیوار چای دا خو سر په چی کی حساب نه کی
که چیرې ورته دی وخت ورکه برای تا په وګو پر دکی خدا راستی کړي پای کور کې او راسکشي دا شی ترخی یوازې خوخه په کور کې لاس نه هی خاله خوشو ده وقدر ته مګه باندې تیر شوی دی
داسې ورته ول شي وی چې کوشش وکړي چې خپل خوان په خپل لاس کې کی غسته په خبره باندې عمل وکړي که ته خپل خوان خپل طرفدار کې نو کول شي چې کورنۍ ته ماته ورکړي ته باندې لکه هم ول شي وی چې مثلا میرمن دلاره ته باید یې سر ټیټ کې او د کور قوانین په باندې تطبیق کې نو دا هر صد هم د انجلۍ کورنۍ هم د هلک کورنۍ دواړو خواته ویل کېږي.
لامچ
چې دا محمد باران د پکتیا د ځاځیو دی. دی وایي چې دا خبرې ځینې ملګري هم یو بل ته سره کوي.
د دې پر ځای چې ملګري کوم کس ته چې واده راوړي ده ته د مینې او محبت هغه لارې وروښي چې څرنګه خپل کورنۍ ژوند ښایسته کولی شي، خو د دې پر ځای دوی ته وایي چې نه، ته په لومړۍ شپه دې خپل ناوی تر فشار لاندې راوسته، خو عمر به دې ښه وي، که نه نو دا بیا په تا زوروره کېږي. مور او پلار که نه ته دومره وروزلی، اوس که د میرمن خپه نه کړه په همدغه اول شپې دې ونه ډار کړه او دې نه وهله، نو تا نه مور او پلار خپه کېږي. په داسې حال کې چې مور او پلار به د خپل اولاد خوشحالي غواړي، او همدارنګه بیا ناوی ته د نورې خپلې همزولي ملګرې بیا دا خبرې کوي، نو د دوی په منځ کې یو ډول کینه وغورځېږي که نه هماغه د اول شپې نه.
لاڑ کی صدو منی ختم شون تر شو جانا زماد ڈیری غریبی ناچ خبر
حمدلو. دا موضوع می د تاند چانگی او پر خپل فیسبوک پانه هم ل ملګرو سره شریکه کړي. د دوی نظرونه مسعود نیازی او وګما رشیدی لولی.
ساجد لیکي د کامیرمن او خوان سره خواږه ووسی، نو د هلک کورنۍ هغه ته پیغورونه ورکوي چې انجلۍ پرې زوره وره شوې ده.
حبیب الله دمن لیکلی په ځینو سیمو کې انجونو ته ویل کیږي چې په خوان لمړی غږ وکړه بیا و ټول عمر د تا خبره منل کیږي. محمد ابراهیم ګران لیکلی چې د هلک کورنۍ هلک ته وایي چې د نکاح پشپه دی د خپل ناوی په مخ کې په یو شی سخت گزار وکړي او هغه دې تر خپل اغیز لاندې راولي.
جمیله لیکي چې تاسو مبالغه کړي، هیڅ کله یو مور خپل لور داسې ناسم لارو ته نه تشویقوي. خو زین الله شهید زوی لیکي چې د هلک او انجلۍ کورنۍ خصوصا خزینه ملامت دي چې خپل اولاد ته داسې منفي ذهنیت ورکوي. همدوی دي چې د ناوي او د شا ژوند لستونزو سره مخ کوي.
کمال حسن لیکي چې تر خزي او خاوند پرته هیڅوک هم دی او بل ملتیا نشي کولی، دواړه باید د خو ملګرو په څیر ووسی.
زلابودین زلان او انصار حساس لیکي چې د کورنۍ د مداخله لپاره ځوانان خپل ګډ ژوند تریخوي. خو عبد الله نظر لیکي چې ډیر انحراف او ناس هم ځوانان ناسمو لارو ته تشویقوي. عبد الله تړاولي کې چې میرمن د ژوند تر ټولو نږدې ملګری وي، باید د خواهشاتو د پوره کولو او د امرونو پر ځای کولو آلای ونه بولو، بلکې هر مشکل په مینه ورسره حل کړو.
روح الله وسیم او شاهد تنهالي کلی چې د ټولو بدوختۍ د بې سوادۍ لکبل دي. که ځوانان مو با سواد وي، نو هیڅکله هم د خپلو مشرانو ناسمي او مغرضه خبرې نه مني.
امید ارام لیکي که یو ځوان خپلواک نه وي او په خپل خوخه ژوند نشي جوړولای، نو تر هغه دې واده نه کوي او کورنۍ ته پکار چې دوی خپل خوخه ته پریږدي.
او احمد لاهب موسوم لیکلی چې کور په خزه هم جوړیږي او هم رنيږي، خصوصا د نوی کورنۍ د دې پر ځای چې خپل لور د خسر په کور کې تخریب ته شوق کړي، باید ورته ووایي چې د ټولو زړونو ته په خخوې لار پیدا کړه نه په بد.
دوستانو په نظرونو کې د جامیلې نظر هم دا و چې میندې خپلې لورګانې داسې کیسو ته نه هڅوي. د کابل اوسیدونکي ماریا هم وایي چې مشکل د هلک په کورنۍ کې وي.
دغه مسئله ډېر د هلک په کورنۍ کې وي نسبت دې ته چې د نجلۍ په کور کې وي، ځکه هیڅ مور نه غواړي چې د لور ژوند دې خراب شي. بلې هغه د هلک کورنۍ چې ده، هغوی داسې یو فکر کوي چې که مثلا دغه نوې ښځه چې دې کور ته راځي، شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لرې کړي.
خو جاوید بیا د دې مسئلې پړه د نجلۍ پر کورنۍ وراچوي. لیکواله او د میرمن بهیر غړی سایره شریف هم په دې نظر ده چې دا مسائل د ښځو لخوا راپورته کیږي.
د هلک کورنۍ والا وخت چرته ما یعنی زه ځان لپاره نه وایم، درته هلک کورنۍ خپل غته وای چې د خسر به احترام کوي، د خوښ به احترام کوي، خپل زوی ته وای کایتا خسر خل دې موږ هم دوست شو، موږ سره هم خیک شو کنه. ډیر کم که داسې واقع شي، ډیر کم اغه مچ ډیر داسې دا جنا مقابل پتنګ شي، بیا د نوې پکور کې مداخله کوي.
خواندې په ما باندې خپقر نشي. متاسفانه اکثریت د مسائل د خزو له خوانه د مطرح کیږي، او پرته دینه چې مثلا د غیغلی او هلک جایګه وګوري، د غی موقف وګوري، د غی غوښتنې وګوري، ک شل کله وړاندې مثلا څه چې په خوخي باندې تر شي وي، هغه اوقدا خسي وي، هغه خپل اوقدا بیا په خپل خوخي باندې. هیڅ مسله هم نه، فقط د تضاد د مفکورو او اقتصادي مسائل، هغه عمده مسائل دي چې په کورنیو کې شخړې رامنځته کیږي.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه.
ملګرو، له دې تور او سپینه تیریږو چې د انجلۍ کورنۍ ملامته ده که د هلک او کنور عزیزان راځو دې ته چې کله داسې خبرې هلک یا انجلۍ ته وشي نو دوی څه کوي. د دې ځواب هم جالب دی دوستانو. د لوګر اوسیدونکي حاجي محمد اسماعیل وایي چې بیا نو دا جوړه که کله یو بل ته په څو کمین کې ناسته وي، نو کله هم دفاع ته چمتو وي.
دا خو معمول خبره ده د دوړ په ذهن کې عقده یو قسم دپای سیستم دغه کېږي چې زه څنګه مقابل لوری لاندې راولم یا کومې خبرې چې ماته شوي دي یا هغه په دوی باندې زه څنګه تطبیق کړم. دواړه لوري هم د هلک له لوري نه هم د نجلۍ له لوري نه له دې سره د دواړو ژوند تریخېږي. تعرض یې کوي، توهین یې کوي، مطلب کنایه کې ورته وایي. معمولا کمزوری طرف خو ډېر ځورېږي.
لال پورا میرزای د تازه واده کړې یوې جوړې کیسه کوي چې د مشرانو شخصي غرضونو تر طلاق ورسول.
کله چې دا ودونه کیږي نو د دې کورنۍ ترمنځ بعضې مسایل کې یعنی ساخیستلو کې یا سور کولو کې لږ سره مشکلات راځي. د دوی د پلانونو ترمنځ داسې کوم مشکل راغی، د هلک کورنۍ غوښته د هلک په طریقه د هغې نه قصد واخلي او د نجلۍ کورنۍ غوښته د نجلۍ په طریقه قصد واخلي. د هغې مو رسولې وه، دی هم مو رسولې وله. دوی په دې هڅه کې وو چې ښکاري او د خپل د کورنۍ هماغه خبرې تطبیق کړي. ترمنځ یوه کینه ولوېدله، ژوند یې خراب شوه، د دوه ماشومان یې درلود. گل پزرا سرائی کرم داس خون سگل دا پلو پور سن دپر دون سگل دا همزولو مشران خواهی دا دیل پر داسی مداخله اکلی چی دا کار با دا دوی دا اولادونو پا خیر وی خبر نوی چې د خپل اولادونو پخې پر تبرونو وهی. خو د لغمان اوسیدونکو سپینګیر محمد رفیق تراخیل وای چې نه، ځینې مشران د اولادونو د ژوند په تریخوالي کې خپل ګټې سنجوي.
طبعا خپل اولاد ته وای چې دښمنی کوو ورسره، پام کوو چې چا خبر وانه وري چې تحصیل لاندې چا رانه سي. داسې مور پلاش ته چې خپل اولاد ته وای چې دا سړی درای لري زوی پیسې یې تیر شکوه کور اورای ما ته راکوه، نو ته غیرت لري، ته ایمان لري، ته وجدان لري چې پردی ډوډۍ په دې نارامۍ سره خوري. خپل ځان نه د غیرت همت پیدا کړي، د اولاد ژوند تریخې، د اولاد د ژوند په تریخوالو کې خپل ګټې دوی پیدا کړي. داسې خلک ستدي.
خو بشیر دریز چې تازه واده کړی وای چې نه ما ته خپل مشرانو داسې ویلی او نمې لمیرمنې داسې کوم حرکت لیدلې چې پرې شکی شم.
ما خو خپل واده وکړې دغه فتون زخو ما ته مخ ته رانغلله، نه راته پلار داسې ویلي او نه هم راته مور داسې ویلي او نه هم داراس زما د کور والانه داسې خبرې ما نه اورېدلې.
همزولو وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. خلک خو به هر څه هر څه وایي. یو ځوان ته که هغه نجلۍ ده او که هلک، که کله داسې منفي خبرې کېږي دوی باید څه وکړي؟ ځینې لارې چارې ماریا، سایر شریف او لالپورا میرزای راښیي.
شیطانت ډېر وي، خو دا د هماغه شیطانت واوري ورته وایي چې سمه ده، وایي ځمکه هغه سوزه چې اور پرې بلېږي. کوم نظر چې د خپل نجلۍ ګوري بل څوک نه شي کتلی، نو دا د کوشش وکړي چې هغه خپلې کورنۍ زړونه د لاسته راوړي، د هغې کورنۍ قواعد قانون خپل کړي. ډېر
وخت موږ داسې فکر کوو چې دغه مشکلات په کلیو کې وي، مګر د موږ په لوستو کسانو کې دغسې مشکلات شته دي. خبرې هر خوانه کېږي، ولې مهمه دغه ده چې دواړه د یو بل نظریو ته غوږ ونیسي، یو بل سره قانع کړي، نه خپل مور خفه کړي، نه خپله خواښي خفه کړي، نه خپل خاوند خفه کړي او نه خپل مېرمن خفه کړي.
هوښیاره کورنۍ دواړه خواته هغه ځوانان پرېږدي چې خپل ژوند په خپله خوښه د خپل نظریاتو مطابق جوړ کړي، په مخ یوسي. ځوانان هم باید ته متوجه وي چې دوی په ډېرو وړو مسایلو باندې مقابل لوري ته، مشرانو ته، د خپل غوښتنو سم قناعت ورکړي، نه دا چې مثلا دوی هم د احساساتو نه کار واخلي او د دوی غبرګون هم شدید وي.
دوه مشران، زلمی میناناک او محمد رفیق تراخیل، کورنۍ یو او مشرانو ته وایي چې که غواړې اولاد مو نیکمرغه واوسي نو له منفي خبرو ډډه وکړئ او هغوی ښې لارې ته وهڅوئ.
د ما په شخصي نظر تقریبا درې شپېتو کالو سړی هم نه، په درې شپېتو کالو عمر کې ما داسې کورنۍ نه ده لیدلې چې دغسې خبرې کړي چې هغو ښه ژوند تیر کړي، مګر دغه کارونه هېڅ بقا نه لري. مشرانو ته دا په کار دی چې خپلې لور ته که چاته ورکوي نو نصیحت ورته وکړي چې لور جانې مونږ خپلوی کړی ده، دشمنی هم نه ده کړی، او همدغه سې هلک هم پلار مورې پوه کړي چې زویه ښه وزه کوه، آرام وزه کوه، ښځه دې ښه ساته، ګټه وکړه، وټه وکړه.
یاره ما خپله دا خپل ځان چې درته وښیم، هیڅ وخت کې ما ته مور پلار نه دی ویلي چې ښځه تحصیل لاندې راول. الحمدلله د شپېتو پورې زیاتي رسېدلی یم، تر ننه پورې مې ډېر خوږ ژوند ده. تربیه د مور پلار ډېره مهمه ده. زه الحمدلله اتل لورګانې لرم او ټولې مې واده کړي دي. ما چې اول ورځ ورته ویلي دي چې له ما نه خلاصه شو لور، نور کال ته اخلاق که زون دې خطرې هم خپل کار دې ده او کوای چې زون متریخي زبا کوو لکه پای غاپه چې زون دې خراب تیر سي. نو خدای پزل دې الحمدلله شکر دې تر سپورې دې وي چګره تندر غلي چې چایي دې دغه خبره دغه سي بيجه کړي ده.
خو امزولو د خبرونې په پا پای کې فدا محمد بیا داس یو چل راز د کوي چې هغه د چا خبره نسخ سوي او نه کباب.
تاسو ورته غوښ شي
د دې لپاره چې دا خپل ژوند هم خراب نه کی مور او پلارم دی هغه زړونه خوشاله وساتي خپې نه کی د دې دلته خپل چلکی کوي کنه میرمن هم خپل خوشاله ساتي دی هغه حق ور پر کوي هغه تمنه ور کوي مگر هغه دې شکایت کوون کو یا خپل خپلوان یا د مور او پلار مخ کی بیا بل ډول راویا کوي دی چې اسړم نه خپه کوي کی دا چلکی وو کی نن به خپل کورنۍ ژوند ډیر خسته ویم د میرمن سره به خوشاله ژوند ولري او هم به هغه ته ملګرو ته بریت او وی چې نو ما خو هغه څه وکړل کوم څه چې تاسو ویلي تاسو په خوښه مار څه ترسره کړي خو ده به دلته خپل ښه ژوند ځان ته برابر کړی وي
دا چې مینه زما ورځ پوره زیاتېږي انتظار کوه ضرور پاس چلتی
دوستانو نننه تاندې څنګه هم دومره وا که نظرونه را لګل غواړي نو پته ده شفق n@rferl.org خوږ ژوند مو په برخه الله من
یخ لگی با دنیا یار یخ
انتظار میں او سیار یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا تیرا دے دلا وش در بشما یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا پت وش نا دلوری راگ یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا ننگو پسر میں وش کے وہ چوینا یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا ست ہل من پلوری نظم مل بشما یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا ست ہل من پلوری نظم مل بشما یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا یخ لگی بات نہ یا ریا